مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواښم تاسو د نن ورځې د ناسکه خبرونو په اخري غړی کې هرکلی وایم او د پنځو څخه تر شپږو پورې به تاسو بېلابېلو رپورټونو لرو. مطبوعاتي کتنې او مرکې هم راسره شته دی. هیله ده چې تر پایه راسره واوسئ. عبدالحی کاکړ راسره په سټوډیو کې دی. هغه به تاسو ته په لومړي سر کې ریډیو خبرونه وایي. سرټکی په پاکستان کې د بشیرو کونو مبارزینو د پنجاب په قصور ښار کې له یوې ماشومې سره د جنسي تیري وروسته د هغې د وژنې پر ضد مظاهره کړې. د افغانستان ولسمشر د ماشومانو د ګزڼې یا پولیو له منځه وړلو لپاره اقدامات کافي نه دي بللي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي ټولنه غواړي د ایران له نړیوالو ځواکونو سره سوی جوهري تړون پر ځای وساتي. او سم تفصیل په اسلام آباد او پېښور کې د بشري حقوقو مبارزینو د پنجاب په قصور ښار کې د یوې ماشومې سره د جنسي تیري وروسته د هغې د وژنې پر ضد مظاهره کړې. د مظاهره چانو له حکومت غوښتي چې په پېښه کې لاس لرونکي ته دي له قانون سره سم سخته سزا ورکړل سي. هلته پرون د پاکستان مرکزي کابینې له زینت سره د جنسي تیري او وروسته د هغې د وژنې پېښه غندلې او د ککړو کسانو پر ضد د کاروایي حکم کړی. د دې ترڅنګ پرون د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د پنجاب پولیسو ته د پیښې رپورټ په 24 ساعتونو کې د وړاندې کولو حکم کړی. پرون د دې پیښې پر ضد په قصور کې مظاهره وشوه او د پولیسو په ډزو کې دوه مظاهره چان ووژل شو. په 2015 کال کې په قصور ښار کې د ماشومان سره هلکانو سره د جنسي تیری پیښې شوې چې بیا ویډیوګانې مخې ته راغلې. پاکستان وایي د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ پر دوه اړخیزه چارو لا هم خبرې روانې دي. دا خبره نن په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه.
بات چیت جاری ہے
خبریں تیری روانی دی پر مختلف کچھ پر مختلف چارو باندھی فیدی جواب کے ساتھ سلا پارا دیرو پشتوں نے جواب نہ ستا. ډاکټر فیصل زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ترګري جګړې پاړه پاکستان امریکا ته پر وړاندې چیلنجونو پوهیږي او په دې لړ کې مرسته کوي. د بلوچستان د نوي وزیر اعلی د ټاکنې لپاره د اسمبلی غونډه د شنبې یا خالی په ورځ رابلل شوې ده. د بلوچستان ګورنر دا غونډه د اسمبلی سپیکر راهیلا دورانی پر خواست راغوښتې ده. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی زرنا الله زهری له هغه وروسته استعفا ورکړه چې اپوزیشن ګوندونو د ده پر ضد د عدم اعتماد قرارداد راوړی او خپل د ده په ګوند مستملي ګنون کې د اسمبلی غړو بغاوت وکړ. د نوي وزیر اعلی لپاره د واکمن ګوند مسلم لیگ په منځ کې لا هم سلام مشورې روانې دي. خو اپوزیشن ګوندونو پرون په خبري غونډه کې اعلان وکړ چې دوی به بیا هم په حزب اختلاف کې کښېني. دا اعلان پرون د جمعیت الاسلام فضل الرحمن ډلې، بلوچستان نیشنل پارټي او عوامي نیشنل پارټي مشرانو په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. د پاکستان سینټ قائمه کمیټې وفاقي حکومت ته ویلي د قبایلي سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره جوړې کمیټې کې د فاټا دوه پارلماني غړي شامل کړي. د غوښتنه په اسلام آباد کې د شروع په مازیګر ناوخته د سینیټر هلال رحمان په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه کې وسوه. غونډه کې فاټا په اړه په یو شمېر مسلو د بحث ترڅنګ له وفاقي حکومت وغوښتل شو چې د اف ډي آی تر لاندې د فاټا ترقیاتي کارونو لپاره جوړه سټیرینګ کمیټې کې دي د فاټا څخه یو د قومي اسمبلی غړی او یو د سینټ غړی واخلي چې د قبایلو لپاره د کم فنډونه راځي یا هلته ترقیاتي کارونه کېږي د هغو څارنه وکړای سي. د افغانستان ولسمشر د ماشومانو د ګزڼې یا پولیو د له منځه وړلو لپاره اقدامات کافي نه دي بللي او ویلي چې دا ناروغي باید یو مخ له منځه یوړل سي. ولسمشر غني دا خبره نن د کندهار، هلمند، ننګرهار، کونړ، پکتیکا او فراه ولایتونو له والیانو او د عامې روغتیا او حج او اوقاف له رئیسانو سره په ویډیو کانفرنس کې وکړه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر اشرف غني وویل که څه هم د ماشومانو د ګزڼې د ختمېدو په برخه کې پرمختګ سوی خو کافي نه دی. د پولیو د ملي کمپاین د معلوماتو له مخې په افغانستان کې سږ کال د ماشومانو ګوزن دوه لس پیشي رامنځته شوي چې پکې 15 په کندهار، 3 په ننګرهار، 2 په هلمند، یو په زابل او یو په کندز کې لیدل شوی ده. د پولیو ملي پروګرام هله لري چې دا ناروغي به په راتلونکو 3 کلونو کې یو مخ له منځه لاړ شي. د افغانستان د پکتیکا چارواکي وایي تېره شپه د عملیات پر مهال وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر نن ویلي په دې عملیاتو کې چې افغان ځانګړو هوایي او ځمکني ځواکونو د شپې په 11 بجې د جانخیل ولسوالیو په تانګي سیمه کې وکړل. 14 وسلوال نیول شوي، د دوی یو قمندان وژل شوی، 11 بیلابیل موټر او 4 موټر سایکلونه له منځه تللي دي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي ټولنه غواړي د ایران له نړیوالو ځواکونو سره سوی جوهري تړون پر ځای وساتي. سګمار ګبریل پر امریکا ټینګار وکړ چې تړون دی د ایران له بیلستیک میزایل او د شام په کورنۍ جګړه کې د تهران له رول بیل وګڼي. نوموړي دا څرګندونې نن تر هغه وروسته وبخښي نوموړي دا څرګندونې نن تر هغې غونډې له مخه وکړې چې ایران جوهري تړون پاړه او پکې ایران د ایران جوهري تړون پاړه او پکې ایران، برطانیا، فرانس او اروپایي ټولنې بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن سم کوي چې د منځني ختیځ پاړه د ایران تګلارې پاړه اندېښنو ته جواب وایي، خو نوموړي وویل په منځني ختیځ کې د ایران رول مشکل دی او امریکا باید له جوهري تړونه پرته په دې اړه له تهران سره جلا خبرې وکړي. تمه ده چې نن په برسلز کې کېدونکې غونډه کې اروپایي هیوادونه د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته ډاډ ورکړي چې دوی اوس هم د جوهري جوهري تړون مني. دا غونډه په داسې حال کې کېږي چې نن هغه نیټه پای ته رسېږي چې له مخې یې ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا دا فیصله کوي چې واشنگټن ته د تړون ملاتړ جاري وساتي او کنه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون هیله څرګنده کړه چې له شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا د دې اونۍ د ډیپلوماټیکو خبرو پایل په سیمه کې د کړکیچ آرامولو لپاره د پراخو خبرو اترو سبب کېدای شي. ولسمشر ټرمپ د خوشبیني وروسته له دې څرګنده کړه چې د شمالي کوریا د ایټمي او توغندیو وسلو د پروګرام د پراختیا پر سر ترنګلتیا ډیره زیاته شوې ده. نوموړي په یو خبرې غونډه کې وویل له شمالي کوریا سره یقینا ډېرې ستونزې لري خو اوس ډېری شې خبري روانې دي. هم له دې سره د مشال ریډیو خبرونو پای ته ورسېدل. محمد عمران د موسم او کرنسي حال درکوي.
د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 112.45 روپۍ اخیستل کیږي او 112.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپۍ او 150.50 روپۍ. یو یورو په 122.50 روپۍ او 123.50 روپۍ. یو ریال په 90.65 روپۍ او 90.50 روپۍ. یو درهم په 10.30 روپۍ او 10.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او 1.65 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی درې 320 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 314 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او ستو موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بن او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 2 درجه سینټي ګریډ وي. په بنو کې کم نه کم 6 او زیات نه زیات 3 او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 درجه سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ له همکارانو مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ به د دې رپورټونو تفصیل اورو. پاکستان وایي د امریکای پر وړاندې د سختو بیانونو ورکولو سربېره ورسره د ترهګرۍ ضد مبارزې خبرې نه دي ودرولې. په همدې حال کې یو څېړونکی وایي پاکستان د سخت دریځو سره اړیکې ختمې کړي. په مومندو کې انتظامی چارواکي وایي چې دوی ته د رسیدلو معلوماتو تر مخې تعلیمي ادارو ته ګواښونه موجود دي، نو ځکه د چوکیدارانو ته وسلې تقسیموي.
څومره چوکیداران چې دي مسکرونه کې نو غوره پارامیکانیزم جوړو په هغې باندې به اسلحه ورکړو.
د خوست خلک وایي پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا تار لګولو هدف دا دی چې د دواړو خواوو پښتانه سره تقسیم کړي. پاکستان وایي د امنیت ساتلو لپاره یې دا کار کړی. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو اوریدئ شئ. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان تور پورې کړ چې د ترهګرو ملاتړ یې نه دی پریښی او دوی ته د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې دوکه ورکړې ده. پاکستان په دې خبرو سخت غبرګون وښود او ویل چې د دوی د ترهګرۍ په ضد ډېر قرباني ورکړې. واشنگټن اسلام آباد ته ورکول کېدونکې مرستې هم ودرولې دي. د رپورټون تر مخه اوس امریکای پاکستان ته د ترهګرو پر ضد خپلې غوښتنې سپارلې دي. د پاکستاني چارواکو لخوا په دې اړه تایید تفصیل نه دی راغلی، خو د بهرنو چارو وزارت وایي چې واشنگتن سره مذاکرات نه دي ودرولي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د بهرنو چارو وزارت وایي چې پاکستان او امریکا ترمنځ په مختلفو معاملو خبرې اترې روانې دي. د زیارت په ورځ 19 خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وینا وه چې دواړه ملکونه خبرې کوي خو لا دغه تفصیل مطبوعاتو سره نشي شریکولې. په دې وروستو کې اسلام آباد ته د امریکې د یو پلاوي د سفر پخلی او د امریکې د غوښتنو په اړه نوموړي وویل
دواړه ملکونه د پاکستان او امریکا یو بل سره اړیکې روانې دي. دا خبرې اترې په مختلفو معاملو او په مختلفو سطحو دي. دا ستاسو د ډیرو سوالونو جواب دی.
ډاکټر فیصل اول چې موږ د امنیت همکارۍ په اړه امریکې انتظامی سره رابطه کیو او د لړ کې نور تفصیل ته په انتظار یو. د یو سوال په جواب کې د ښاغلي فیصل وینا وه چې پاکستان امریکې ته 14 کاله وراسته افغانستان ته د رسد سهولت ورکړي او دواړه ملکونه د رابطو په اهمیت پوه دي. ډاکټر فیصل وایي چې د سیمې ثبات لپاره د پاکستان او امریکې همکاري مهمه ده. دا هم وویل چې د امریکې لخوا راپارونکي د بیانونو په تناظر کې د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف بیانونو ته کتل پکار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وال سټریټ جرنل ته په یو مرکه کې ویلي وو چې امریکې سره اتحاد نه لرو، اتحادیانو سره داسې سلوک نه کیږي. په اسلام آباد کې د سټریټیجک سټډیز انسټیټیوټ مشر او د بهرنیو چارو کارپوه نجم رفیق وایي چې د سیمې او بیا په خاص توګه افغانستان لپاره د پاکستان او امریکې همکاري ضروری ده. د ده په وینا باید چې دواړه ملکونه خبرې اترې جاري وساتي.
جو خارجی تعلقات ہوتے ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ گرے ایریا.
گوری چکمی خارجی اڑی کی بھی نو ہاغا دمر پساتے تو گا نہ ترسرے کی گی. نو ظاہر دا کہ دو ملکون خپلو کی جھگڑا کوي نو شاہ پشاد دوانو ملکون سفیران افسران خپلو کی دا خبر اترو عمل روان ساتی او دازا کا چکم حالات وی چی اغا للا سا اونوزی او یا قابو کی پاتی نشی.
د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې هغه وخت د کړکېچ ښکار شوې وې چې کله د روان کال په وړومبۍ ورځ امریکې ولسمشر د ټویټر پیغام د لارې ویلي وو چې امریکا په تیرو 15 کالو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 بلیون ډالر ورکړي خو اسلام آباد په جواب کې دروغ ویلي او دوکه یې راکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د رابع اکرم خان رپورټ مول اسلام آباد اور دم سره تړلې. یو تاسو یو بل رپورټ هم درو رو د جنوري په شپږمه د پاکستان ځینی ورسپانو د حکومت هغه اعلان خبر کړل چې پکې له خلکو غوښتنه وشوه چې تر بندیز لاندې سخت دریزو ډلو ته د مالی چندې نه ورکي. خو په همدې حال کې امریکې ته مطلوب حافظ سعید ښکارا جلسې وکړې او د تحریک نفاس شریعت محمدي د مشر ملا صوفي محمد د خوشکېدو حکم وشو. دغه څو مثالونو په یادولو سره افغانستان، امریکا او هند پر پاکستان تور پورې کوي چې د ترهګرو ملګری دي. اسلام آباد دا نه مني. څېړونکي وایي پاکستان دې د نړۍ قانع کولو لپاره د سخت دریځو پر وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. اسرار الله مومن په دې حقله تفصیل درته وایي.
د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته د پاکستان دننه د تربندیز لاندې ډلو د امریکا خلاف جلسې کړي او پېښور هایکورټ د ګل پرز افغانستان ته په تیر وختونو کې د وسلوالو په لګلو د تورن سوپی محمد د پریښودو ضمانت منظور کړي. د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود وایي د پاکستان د دې کارونو هدف په امریکا فشار اچول دي.
زما په خیال پاکستان دا ویل غواړي چې موږ ستاسو ډیره پروا نه کوو او که تاسو پر موږ فشار اچوئ نو بس سمه ده. له موږ سره هم داسې قسمه عناصر او یا قوتونه شته چې موږ به هم بیا زیات دباو په نه اچو.
د سیمه ییزو چارو پوه اپراسیاب خټک بیا وایي چې دا د پاکستان زاړه سیاستونه دي او په دې کې څه نوې خبره نشته. خو د په خبره دا قسمه کارونه د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې په تاوان دي او جنگونو ته لار جوړوي.
منفی اثرات دي. د جن چې دی تاسو ګورئ چې دلته دومره لوی کوششونه وشو نن له قومي هم مقامي هم خو دغه چې د جنګ شروع دی او که دغه سیاست دي د ژورتیا ورزیاده نو دا خو به نور هم جنګونه راولي. دې سره به هېچا ته خیر نشته، پکې د پاکستان خیر دی، پکې د افغانستان خیر دی، خو نه د سیمې خیر دی. ځکه چې دا خو افراطیګري او ترهګري چې ده او دا دهشتګردي چې ده دا څومره زیاتېږي
بلخوا. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه امتیاز علم وایي پر دې حیران دی چې یو خوا پاکستان پوځ د ضرب عزب او رد الفساد په ګډون د یو شمېر پوځي عملیاتو په ترسره کولو سره نړۍ ته دا ښودل غواړي چې هیواد یې له ترهګرۍ پاک کړی. نو بلخوا بیا په پېښور کې 4 ورځې مخکې د دفاع پاکستان کونسل تر سوري لاندې د تربندیز لاندې ډلو غونډه او بیا په ترهګرۍ د تورن سوپی محمد خوشی کولو ضمانت منظورول نړۍ ته دا پیغام ورکول دی چې پاکستان کې سخت دریځ آزاد ګرځي او غونډې کوي.
د
کار خبره ده چې د پاکستان نوم به خرابېږي چې تر بندیز لاندې تنظیمونو غړي په خلاص مټ ګرځي او جلسې کوي. باید چې داسې ونه شي، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د پریکړې خلاف کار دی او هغوی د معاینې لپاره د جنوري میاشت په اخره کې پاکستان ته را روان هم دي. نو د نړیوالو قوانینو او امنیتي شورا د قرارداد له مخې دا زموږ ذمهواري ده چې تر بندیز لاندې تنظیمونو ته باید د کار کولو آزادي ورنکړل شي.
خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه بیا وایي په پېښور کې چې څو ورځې مخکې د دفاعي پاکستان کونسل کومه جلسه شوې وه، نو په هغې کې هغه کسانو برخه نه واخیستې چې پرې بندیزونه دي. نوموړی وایي د تحریک نفاذ د شریعت محمدي مشر سوفی محمد اهم ځکه پرېښودل کېږي چې عمر یې زیات دی او څه قسمه فعالیتونه نشي کولی.
صوفی محمد مسئله پاکستان سره تړلی ده، خو افغانستان کسی ندی کری او دی چه تلی و نو بیا ناکام و واپس راغلی و پاکستان نیولی و او ده سزا ور کری و
پیښور های کوټه د ګل پور ورځ د تاریخ نفاذ شریعت محمدی د مشر صوفی محمد د خوشی کولو خواست ځکه منظور کړل چې د وکیل په خبره د صوفی محمد عمر زیات دی او سخت بیمار دی. بلخوا پاکستان حکومت د تر بندیز لاندې ډلو د جلسو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا هر څه په داسې وخت شوي چې څو ورځې مخکې امریکایي حکومت ویلي وو تر هغو چې پاکستانی حکومت د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده ګامونه نه وي اخیستي، امریکا به پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکړه وځنډوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بی شک چو
دیر سخت را باری تیرا یه هر چه تیر
دوست مکال نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. د جنوري په څلورمه د پنجاب په قصور سیمه کې و جنۍ زینب انصاري و تختول شو چې څلور ورځې وروسته یې مړې وموندل شو. د دې ماشومې مور پلار دغه مهال د عمرې لپاره سعودي عرب ته تللی وو. له دې کبله د پاکستان په ځینو سیمو کې مظاهرې شوې او له حکومته غوښتل شوي چې پیښه کې ککړو کسانو ته دې سخته سزا ورکړي. د پاکستان وفاقي کابینې، سپریم کورټ، د پوځ مشر او د پنجاب وزیر اعلی د ماشومې زینب د وژنې په اړه سخت غبرګون ښودلې دي. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د هغې مور او پلار سره ملاقات هم کړی دی. محمد عمران یې په اړه رپورټ لري.
په مظاهره کې ګډون کوونکي مدني فعال حنزله طیب وویل چې په قصور کې لدې وړاندې هم د ماشومانو سره جنسي تیری شوي او بیا یې ویډیوګانې جوړې کړې شوې وې، خو له بده مرغه د هغه جرمونو یو تن ته هم سزا ورنکړې شوه. که هغه کسانو ته سزا ورکړې شوې وې نو نن به د زینب ماشومې سره دا ظلم او زیاتې نه وي شوې.
مجرمان جو پیچھے پکڑے جاتے انہیں عبرت ناک سزائیں دینی چاہیے.
کوم مجرمان چې ونیول شي هغه ته لا عبرت ډکه سزاګانې ورکول پکار دي. هغه چې په ماشومانو کوم جنسي تیری کوي او بیا یې وژني نو داسې ملزمان باید چې په لوی اعلان کې پانسي کړي شي. تر څو چې قانون په داسې شکل کې نوی عملی شوی نو داسې پیښې به موږ هر ورځ وینو.
د مدني ټولنې فعال او د ماشومانو د حقونو مبارزه ویلری خان بیا وایي چې اول د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره کار کول پکار دي. په نصاب کې د ماشومانو د ساتنې برخه شاملول او مور پلار له دارنګ حالاتو خبرول ضروري دي. د دې په وینا چې په دې پیښو کې شاوخوا 90% هغه خلک ککړ وي چې په خپله په ماشوموالي کې د جنسي تیری ښکار شوي وي، نو د سزا سره سره د دغه خلکو نفسیاتي علاج هم پکار دی چې سی دوی د سزا ورستو بیا د ماشومانو سره د زیاتی اړخ ته لاړ نشي.
دا مسله دي ځکه کله حکومت وی نه 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 ګنا دي کنه دا به هیڅ پکې ګنا نشته کنه، مطلب ډیسنسي سره او بچو ایج اپروپریټ سره کنه دا طریقه شته دي. لایف سکیلز بیل ایجوکیشن دې د پاره شته کنه او دا بچو حفاظت ورکول د پاره دا دې ضرورت شته کې بچو خپل پویږي دا ماحول خطرناک دي، دا شي نکول پکړ دي یا دې ځای کې نتل پکړ
په مظاهره کې د مدني ټولنې فعالانو د پنجاب پولیسو د هغه ګام غندنه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ یې په قصور کې په مظاهرچیانو ډزې کړې وې او په کې دوه کسان وژل شوي وو. په قصور کې په 2015 میلادي کال کې د هلکانو سره د جنسي تیری او بیا د هغوی ویډیوګانو جوړولو پیښې مخې ته راغلي وې. زینب د پنجاب په قصور سیمه کې د جنسي تیری وروسته وژل شوې وه او په ټولنیزو رسنیو د خبر خپرېدو وروسته سیاسي او فوجي مشرانو ترڅنګ د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ هم دا پیښه په پام کې نیولې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې په مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخسي. په تاندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
مشال ریډیو اوریدونکو وسم مومندو ته ورزو. د مومندو انتظامی چارواکي وای دوی ته رسیدلو معلوماتو تر مخه ممکنه ده چې وسلوال پر تعلیمی ادارو بریدونه وکړي. د دې ګواښ په ځواب کې دوی پریکړه کړې چې د سکولونو یا ښوونځیو څوکیدارانو ته به ټوپکې ورکوي او له قومي خلکو یې غوښتي چې دوی سره د مشکوکو خلکو په اړه معلومات شریک کړي. په خو وختونو کې هم ورته اقدامات شوي وو خو ځینو څېړونکو ویلي چې دا د ستونزې حل نه دی او په ښوونځیو کې د ټوپکو شتون به پر ماشومانو خرابه اغیزه ولري، نو ځکه باید امنیتي ادارې د امنیت ساتلو کار په خپله وکړي. شانواز سرکزی په دې اړه رپورټ لري.
دا محمود ایجنسی پولیټیکل انتظامی سرکاری او غیر سرکاری سکولونو کې د سکیورټی ټیم ساتلو امر کړی. انتظامی ویلی دی چې هر سکول کې باید د چوکیدار سره وسله وي، دیوالونه لوی وي، سکیورټی کیمرې پکې لګېدلې وي او د سکول سره نږدې شکمنو تنانو په حرکت دی نظر هم وساتل شي. په دې لړ کې د بر محمود ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ طارق الله 13 ورځ د محمود ایجنسی مشران او د غیر سرکاری سکولونو مالکان را غوښتلی وو.
کم سکولونه دا ابل سمره چوکیداران چې دی سکولونه کې نو غوړه پارا میکانیزم جوړو پر پرلو مو ته ډیزاین کړو نو باغی باندې وو تسلیحه ورکو غلیست مونږ سره شیر کوي. پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او سکیورټی چې کوم نور ایجنسی دي سره دلته هم نو ورځ دوی کې بعد سکیورټی دا ان شاء الله امنن پلیس
دی. یو غیر سرکاري سکول مالک او پرنسپل شیر علی ول چې هغه کوشش کړي چې خپل سکیورټی په خپل برابر کړي، خو بیا هم حکومتي سکیورټی ته ضرورت شته.
اکاول نراواله تر محمد ګټه پورې تقریبا 45 پرایویټ سکولونه دی او د حکومت طرفه د پرایویټ سکولونو صحیح سپورټ نشته. د سکیورټی نه اس قسمه دغه موږ سره نشته او خپل سکیورټی او دغه تنظیمات کوي.
ایجنسی ایجوکیشن افسر محمود ایجنسی فرید الله خان نمو پختل چې ډیر سکولونه داسې دي چې د وسلوالو لخوا الوزول شوي، نو د هغوی دیوالونه او تر دې چې کوټي هم نشته او ماشومان په ډاګه ناست وي، نو د هغه سکولونو سکیورټی به څنګه وي؟
ظاهره خبره ده لیویس فورس دومره شمیر کم دی، هیلپ به موږ سره هم کوي او خاص کر د بازارونو کې هم دوی ورته وي چې یاره خاص دار چې کم دي دا زیات کوي. ظاهره خبره ده چې مین انټری خو دغه غټ غټ روډونه دي، نو په دې کا هر سړی نظر وساتي زما خیال دی قابو کېدای شي.
د کال 2008 راهسه په محمود ایجنسی کې وسلوالو طالبانو لخوا یو سل او ډیر نه زیات تعلیمي ادارې اړنګ کړې شوې چې د زیاتره ادارو ودانۍ لا هم بیا نه دي جوړې شوې. نو انتظامی وای چې هغوی کوشش کوي چې دغه ادارو ودانۍ بیا جوړې کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
اور دونکو اوس لسوات یو رپورٹ درورو. د ملاکند ډیویژن د سرکاري ادارو پرمختي پروژو کې کارکونکو انجنیرانو په خپل دفترونو کې لکار بایکاټ کړی. دوی وای حکومت یې ترقې نه کوي. د دوی په وینا نږدې 1.5 کال کېږي چې ګریډ یې په خپل حالت پاتې دی. دا سب انجنیران د احتجاج په کولو سره پر حکومت نیوکې کوي چې د خپل خوښې ملازمینو ته ترقی ورکړي دا خو دوی یې پرېښي. د دوی په خبره کې ستونزه حل نه شوه نو د تحریک انصاف حکمران ګوند خلاف به راتلونکو څو ورځو کې پراخې مظاهرې پیل کړي. نیاز احمد خانی نور تفصیل لري.
سوات سیدو شریف کې د سوات بنیر شنګلې او نور ضلعو په لسونو مرستیال انجینران چې په بیلابیلو محکمو کې کار کوي احتجاجي ناسته کړې. احتجاج کوونکي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لنډو ورځو کې د ټولو صوبایي محکمو په زرګونو کاروندانو ته ترقی ورکړې ولې دوی پکې پاتې کړی شوي دي. د ملکن ډیویژن سب انجینرانو اتحادیه جنرل سکتر خان باچا په دا اړه وایي،
زما خپل پوزیشن دا دی چې زما 30 سال نوکری وشوله، په گریډ 11 کې زبر تشوي ما او تا حال زه په گریډ 11 کې یم. چې کله نه د تاریخ انصاف ګورمنټ راغلی دی، هغوی د هغه وخت نه شروع کړی دا د ټولو ادارو د ټولو محکمو چې څونه کیډرز دي د ګورمنټ امپلایز دا هغوی اپګریډیشن چې کوم دی د نن تاریخ پورې هغه کمپلیټ شوی دی. کپاتې دي نو صرف او صرف سب انجینئرز.
د شنګلې سره تعلق لرونکی شجاع الملک وایي چې د 15 کالو راسې هم په دغه گریډ کار کوم، کچر دولت زمونږ غوښتنې اونه منلې نو دوی به په سخت احتجاج داس پوری کړي.
چې ته 78,000 کسانو ته پروموشن ورکې، مونږ څه ګناه ده؟ له روډ مونږ جوړو، بلډینګز مونږ جوړو، زه په غرونو کې مطلب بل اور ضرر تو شیما د غر سر ته چینه ته زخه جمع او بو خلکو ته سپلای کوم. ان شاء الله مونږ ودا 15 تاریخه پوری بنګاله ته زو او زمونږ د مطالبات حل نشو نو زه به مطلب زمونږ سره پرشن ټاپ سٹاپ ټول ولاړ دی. په دې سواد کې زما سره 3500 سکیمونه دي، زه به په دې خلکو باندې وبو بندوم. دا روډ کنستراکشن کارونه دا نوټیفیکیشن د دې د باندې د دې بار بی آر ټی د کسه د بس ریپټ سرویس دا به مونږ مطلب الته بورته سمول او مطلب دا به بندو.
احتجاج کوونکو ته د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړی او د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم ورغلی او د احتجاج کوونکو په اړه دوی مشال ریډیو ته وویل،
زبا بزادی خود باندی 15 تاریخ باندی زما اسمبلی تا زبا دو خبره د سی ام سی ته ریکوست مو کوم غټ د سینه خاوند او هغه دا غواړم چیرې کم کارونه په تیرشي حکومتونو کې نه دي شي، هغه زب خپل کې په پیړی ګورنمنت کې وکم چې وین خلاف یو چینج راشي.
احتجاج کون کی سب انجینران وای چې دغه احتجاجی ناسته او په دفترو کې د کار نه کولو هړتال به تر رواني میاشتې د 15 نیټې پورې دوام لري او کچره د دوی غښتنې اونې منل شي نو رسته به دوی د خیبر پختونخوا نور سیمو انجینرانو سره د احتجاج نوی تګلارې ټاکی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. پاکستان د قبایلی سیمو پر مختی کارونو لپاره یو کمیټې لري. د کمیټې کې د قبایلی سیمو خلک شته خو د قومي اسمبلی غړي وای په دغه کمیټه کې باید د سینټ او پارلمان دوه داسې کسان موجود وي چې تعلق یې له قبایلو وي. دوی دلیل وړاندې کوي چې د کار سره به قبایلی سیمو کې کیدونکو پر مختی کارونو باندې څار ډیر شي او د قبایلی سیمو استازي به په ښه طریقه د خپلو خلکو نیوکو ته ځوابونه وویلی شي. سراج ظهیر په رپورٹ لري.
اسلام آباد کې د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه کې فاټا په اړه په یو شمېر مسلو د بحث ترڅنګ د وفاقي حکومت وغوښتل شو چې د ایف ډی ایم د سوري لاندې د فاټا ترکیتی کارونو لپاره جوړه سټیرینګ کمیټه کې د فاټا نه یو د قومي اسمبلی غړی او یو د سینټ غړی دی واخلي چې د قبایلو لپاره کوم پندو ناراضي چې دغه غړی یې څارنه کوي. په دې اړه سینټ هیرال الرحمن مشال ریډیو ته زیارت پر ورځ وویل،
د ایف ډی ای د حوالې سره چې د ایف ډی ای لاندې سټیرینګ کمیټه دا او د دې چیف ایگزیکٹو یا چیئرمین چې کوم دی گورنر دی هغه کې چې څومره غټ فیڈرل لیول یا غټ لیول سی دی مور دین بلین چې کوم دی کاسټ چې کوم بلین کراس کیږي دا غي ټول فیصلې په سټیرینګ کمیټه کې کی. نو سو پورې چې موږ پارلیمنٹیرین دا غزنه خبر نه یو، موږ ته د میټینګ حواله پته نه لګي، موږ هغه پورې د فاټي والا مسله حل کول نه شو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د سفرن وزیر مملکت غالب خان نو پختل نو هغه وی چې دوی به د لړکی د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د وفاقي حکومت سره خبرې کوي چې د قبیلو د استاذي او د
بالکل بھی اکاؤمت داغا اسٹیک ہولڈر جی دا ریسپانسبل بیسیکلی اسٹیک ہولڈر جی کا نا خپل علاقے نا واقف ہم دی نو پکار دی چھ بالکل دی داغا پکے دوا کا سان ور کر والی
پگنڈ کی لے سرکار پدی مسئلہ ہم احتجاج وکڑے شو چھ حکومت تر اوس پوری دا خبر باوری نکڑا چھ پ قبیلی سیمو کی کارکون کے غیر سرکاری تنظیموں کی دفاٹا زوانان برتی کڑی بھائی چھ پدی پ سختی سر عمل درآمد وکڑے شی. سیرات ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اور ادن کو تاسے مشال ریڈیو تھا ہو گئے او پنجنی میں بجے شو راضی چھ عبد الحی ککڑ سے خبرونو لنڈی زور
اسلام آباد اور پشاور کی بشیر کن مبارزن د پنجاب قصور شار کی د معشومی سراد جنسی تیرے وسطہ وجن پرزد مظاہرہ کرے مظاہر شان حکومت خوشی پر پیش اطلاس لرون کو تدیل قانون سر سم سخت سزا اور کسی پاکستان وائی د اسلام آباد واشنگٹن ترویز اخبار د دوارخیز چار الرحم پر دوارخیز چار الرحم خبری روانی دی خبر ان کو اسلام آباد کی نیز خبر بند کر ہونا پرماد پاکستان بارن چار وزارت وین ڈاکٹر محمد فیصل نے یوشتی پر جواب د بلوچستان د نوي وزیرانه د ټاکنو لپاره د اسمبلی غونډه د شمول یا خالی په وزرا بدل شوې ده. د بلوچستان ګورنر د غونډه د اسمبلی سپیکر ناهید عبدالغني په درخواست راغوښتې ده. د پاکستان سینټ قائمه کمیټې وفاقي حکومت ته ویلي چې د قبایلي سیمو د پرمختیایي کارونو د څار لپاره جوړه کمیټې کې د فاټا دوه پارلمان غړي واخیستل چې دا غوښتنه په اسلام آباد کې د شروع په مازدیګر ناوخته د سینیټر هیلان رحمان په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې په غونډه کې وشوه. د افغانستان ولسمشر د ماشومانو د غذا یا پولیو د له منځه وړلو لپاره اقدامات کافي نه دي منلي او نه دي بللي او ویلي چې دا ناروغي باید یو مخ جرمنی بهرنی چارو وزیر ویلی اروپای ټولنه غواړي د ایران د نړیوالو ځواکونو سره سوې جوړې تړون په ځای وساتي. سیګمار ګبریل ټینګار وکړي چې تړون دي د ایران د بلستیک میزایل او د شام په کورنۍ جګړه کې د تهران له روله بېل وګڼي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هیله څرګنده کړې چې د شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا د دې اونۍ د ډیپلوماټیک خبرو پیل په سیمه کې د کړکېچ آرامو لپاره د پراخ خبرو اترو سبب کېدای شي.
اوریدن کو تحصیل عبدالحق اکڑ سے خبرون لنڈیز وار دا اوز با زمو همکار رفت انجم تاستا دا پاکستان دا نن رازی دا زینو رسپانو دا اداره وغٹ کی ہوئی.
نوای وقت پرسپانه په خپل اداره کې لیکي چې په قصور خار کې د کمرو ماشوم سره جنسي تیرې کولو پس داغي وجل سره ټول خار او ولس په احتجاج دی. په قصور خار کې ځای پر ځای احتجاج کولو او هوائي ډزو کې دوه کسان وجل شوي او درې زخمیان شوي دي. اداره وایي چې د قصور اوسیدونکو موقف دی چې په یو کال کې یو لس کمرو ماشومان د اغوا کولو پس وجل شوي خو پولیسو هیڅ یو ملزم نه دی نیولی. اداره زیاتوي چې د قصور د پولیسو افسر ذوالفقار احمد وینا ده چې د اجتماعي جنسي تیرو پس وجونکي د اتم ماشوم ده. اداره مخکې وایي دو کال وړاندې هم د قصور خار حسین والا سیمه کې د ماشومان سره جنسی زیاتو یو لوی سکینډل لمخت شوی وو او د جنسی تیرو سلو نه زیاتې ویډیوګانې هم په میډیا کې خورې شوې وي. دا ماشومان اوس د کم ذهني کیفیت نه تیریږي دا بدوی ته او د دې میاندو پلارانو ته معلومه وي. ادارې په وینا چې که پولیسو هغه وخت د دې خلکو پر ضد کاروایی کړې وي نو اوس به نور یوولس ماشومان د دغه زیاتو نه ښکار کېدي. ادارې خبرې کوي چې د پاکستان چیف جسټس هم د دې افسوسناکې پیښې نوټس اخیستې د سینه چې امید پیدا شوې چې داسې جرمونو کې ککړ مجرمانو ته هم مثالی سزاګانې ورکولو کې قانون خپل کردار ادا کړي. جنګ ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې د پاکستان جوړېدو پر وخت جوړ شوی یونیورسټي ګرانډ کمیشن خپل ټاکل شوي اهداف ترلاسه کولو کې ناکامه کېدو پس 2002 کې د اعلی تعلیم په څانګه کې بدلون راوستلو لپاره حکومت هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړو. اداره وایي چې د کومې ذمہواري په عمل کې عام تعلیم ته وده ورکول د یونیورسټو په شمیره کې د ملکي آبادۍ په لحاظ زیاتوالی د نړیوال معیار مطابق د اعلی تعلیم پالیسي جوړول تعلیمی معیار او د لومړۍ نه جوړ شوي تعلیمي ادارو معیار ښه کول شامل وو. ادارې زیاتوي چې د پاکستان جوړېدو پر وخت یوازې پنجاب یونیورسټي وه خو اوس په ملک کې 130 سرکاري او 80 شخصي پوهنتونونه دي. د کوم نه چې سالانه 15,000 ګریجویټس خپل تعلیم ترسره کوي او په خصوصي توګه پاکستان کې پېشورانه تعلیم عام شوی خو د دې باوجود د یونیورسټو نړیوال درجه بندۍ کې پاکستان مخ په وړاندې نه دی تللی. ادارې په وینا چې د دې هر څه اندازه د دې لګولې کېدای شي چې 2019 کې د پاکستان شپږ یونیورسټۍ د نړیوال شپږو سوو پخو یونیورسټو کې په اخرنو درجو کې راغلي کوم چې موږ په دې سوچ مجبوره کوي چې کومه خندان دي چې زموږ پوهنتونونه مخ په وړاندې تلو ته نه پرېږدي. ادارې اخره کې وایي چې د هایر ایجوکیشن کمیشن په شمول د ملک پالیسي جوړونکو ادارو واکمنو او تعلیم ماهرینو ته به په دې هکله سوچ کول پکار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو مشال ریډیو اورئ اوس هم نړیوال مطبوعات تاسو ته درورو. فاینانشل ټایم ورځپاڼې د افغانستان په اړه د پاکستان پر پالیسۍ لیکنه کړې ده او ویلي دي چې د دغه پالیسۍ له امله پاکستان اوس د ځینو ستونزو سره مخ دی. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی روان کال د طالبان سره د مرستې په تور په پاکستان باندې امنیتي پوځي مرستې ودرولې، خو اسلام آباد د وسلوالو سره د همکاری له تورین کار کوي. وخو نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه ژمنو یادونه کړې ده چې نوموړي د ولسمشر کېدو مخکې کړې وي. د دوړو مقالو مهم ټکي درته مریحا مرزاده وایي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وخت په پاکستان کې یو طوفان راپورته کړ کله چې له طالبانو سره د مرستې او ورته د پناه ځای ورکولو په تور اسلام آباد باندې د امنیت په مت کې خواوشه $2 بلین امداد ودرولو. ورځپاڼې لیکي امریکا ورله مخه پاکستان ته خبرداری ورکړی چې صبر یې نور په ختمېدو دی. ورځپاڼې لیکي د افغانستان په اړه د پاکستان د پالیسۍ له وجې اسلام آباد د نیټو ائتلافي هیوادونو حمایت هم بایللې دی. تر اوسه یوازې چین، روس او ترکی د پاکستان په مرسته ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي د سره د پاکستان کورنۍ سیاسي مسلې هم سي واقع دي شي چې په بلوچستان اسمبلی کې حالات ورله مخه پیچلي شوي دي. فاینانشل ټایمز لیکي له دې سره په افغانستان کې د 14,000 امریکایي او نیټو ځواکونو لپاره هم ګواښ زیاتې دي شي چې د سامان د رسد لارې له پاکستان نه تیریږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي کله چې په 2014 کال کې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه واک سنبال کړ نو هغه وخت یې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به بدلون راولي او په مهمو چوکو به ځوانان مخې ته راولي. ورځپاڼه لیکي هغه وخت له طالبانو سره اوږده جګړه روانه وه. د دې ترڅنګ په هیواد کې لانجمنو ولسمشریزو انتخاباتو هم مشکلات پیدا کړي ول. د ملک خزانه خالی وه او ریاست داسې کار کوو ګواکې یوازې د لوړې طبقې لپاره دی نه چې د ولس لپاره. خو ولسمشر اشرف غنی دا یوه موقع وبلله او غوښتل یې چې دغه هیواد له جغرافیایي او سیاسي مسلو نه وباسي او د تجارت په یو لوی مرکز یې بدل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو د نه سات خبرونو اخیری غړې ده. راځي چې د فضا فیاض په غو کې وسندرو.
سوپیو پخپلس پر لکھی داس پلم بو والا پر لکھی داس پلم بو والا سوب اوخ کی اوخ کی او پسو کو داس ہو والا سوب یو پزے والا دزان پتما شو والا دشتی دامانی وی سو بغنی غنی رات دا دشتی دامانی وی سو بدا دبرنو چی نیسری وی نیروانی وی سو بمو پریوتی دا دزنو کلاگانی وی سو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اوري د فضا فیاض په غکی تاسو د سندره اوریدله. اوس یو رپورت اورو. افغان چارواکي ویل پاکستان د افغان کډوالو د ورسنیدو لپاره چمتواله نیسي. بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له افغان کډوالو غوښتي چې ځانونه سره راغونډ کړي. خو دې سفارت په ورته وخت کې دا هم ویلي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د دې کډوالو د استوګنې مودې په غځولو خبرې کوي. پاکستاني چارواکو ویلي چې افغان کډوال د جنوري تر اخره پورې پاکستان کې اوسېدلی شي او تر دې وروسته به بیا پریکړه کوي چې د اوسېدو موده یې وغځوي او که نه. احمد شیبر پی رپورٹ لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې باید افغان مهاجر هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره تیاریانی ونیسي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردوش شمس مهاجرو ته د دې خبرداری ترڅنګ وویل چې سفارت له څو ورځو راهیسې هلې ځلې پیل کړې دي تر څو پاکستان له مخکېنۍ ژمنې سره سم افغان کډوالو ته اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې د یو کال په مخه پاتې شي.
دونه کمه موده کې دومره غټ تعداد کډوالو بیرته ستنېدل عملی نه دي او ډېرې زیات ستونزې به ایجاد کړي. نو په دې اساس افغانستان سفارت خپلې هڅې شروع کړې دي او په راتلونکو ورځو کې د مهم پاکستاني دولتي چارواکو سره هم ناستې په پام کې دي. نو امید ده چې په دې برخه کې یو څه مثبت لاسته راوړو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د ډسمبر په لومړۍ نیټې پای ته ورسېده. تر هغه وروسته د دې کډوالو اسناد د یوې میاشتې په مخه تمدید شول او د پاکستان کابینې د جنوري په 15مه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید له دغه هیواده د جنوري میاشتې تر وروستیو ووځي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو ویان قیصر ازادي رډو ته وویل چې تر اوسه لا د افغان کډوالو د ایستلو پر سر د پاکستاني چارواکو بحثونه روان دي او غوسه پریکړه نه ده شوې.
کابینټ چې کوم دی پاکستانی کابینټ هغه سفران وزارت تعلیمي سفران منیسټری ده چې تاسو په یو میاشت کې موږ ته سره پلان شیر کړي او پاره مطلب دا ری پلان مو مختلف یسی نو هغه ډیټیل پلان د افغانانو حواله سره روان د فیجی حواله سره د کابینټ سره شیر کړي. دا رینه پس په کوم دی ګورنمنت نور به فیصله وکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وای چې وضعیت نامعلوم دی خو شرایط ته کوم وکتل شي د جنوري په پاتې شلو ورځو کې دا ګرانه ده چې 1,000,000 لکه راجستر شوي افغانان او شاوخوا ولکه نور افغانان چې نمونه یې نه دي ثبت شوي له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د دې سربیره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاکار حفیظ میاخیل وای چې په کابل کې له یو شمېر مرستندویانو سره د دې لپاره بیړنۍ غونډه جوړه شوې ده چې افغان کډوال هیواد ته ستانه شي څرنګه مرسته ورسره کېدای شي.
دوه ورځې وړاندې موږ یو بیړنۍ ناسته د کوټه د خپل هیواد ترور سره دنه په هیواد کې د کډوالو راتګ ته پر چمتووالي باندې د ناسته کې خبرې وشوې او یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR هر کال له هغو افغان مهاجرو سره چې په خپله خوښه له پاکستان افغانستان ته ځي یو اندازه مرسته کوي. خو دا پروګرامونه په تیرو څو کلونو کې هر وخت د ژمي پر مهال درېدلې وي او د پسرلي له پیلېدو سره شروع کېږي. که چېرته په روانه میاشت کې افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي دا څرګنده نه ده چې دا مرستې به ترلاسه کړي که نه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ډیورنډ کرښې سره چیرمه د افغانستان خوست ولایت ځینو خلکو ویلي چې پاکستان دې پر دغه کرښه اغزن تار نه لګي. یاد دی چې پاکستان له څه مودې راهیسې پر ډیورنډ کرښه اغزن تار لګوي او وایي چې دا کار یې د امنیت لپاره کړی دی او د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره ضروري دی. خو د خوست خلکو پرون تر یوې جرګې وروسته ویل چې که دا چاره دوام وکړي دوی به یې په لرې کولو غور وکړي. نجیب الله خیل په دې اړه تفصیل درته وایي.
په خوست کې د ګوربزو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پاکستان د پوځ له لوري په سرحدي سیمو کې د اغزان تار په غځولو سره نه افغانستان ساتل کېږي او نه په پاکستان کې پرې امن راځي. یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ګوربزو ولسوالۍ کې ویناوالو په هغه غونډه کې وکړې چې د لسګونو ځایي اوسیدونکو په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزان تار د غځولو په مخالفت جوړه شوې وه. مدني فعال خلیل جان ګوربزوال په خپلو خبرو کې وویل
د ګوربزو کام هم سره ویشي، ځینې کلي هلته پاتې کېږي، ځینې کلي باید دلته وي. دا خلک دوستۍ لري، په خپلو منځونو کې راشه درشه لري، تجارت لري. موږ به دې ته اجازه نه ورکوو چې د ډیورنډ کرښه باندې افغان تار وغځول شي، ځکه چې دا د پښتنو د ویشلو په معنا ده.
دیني عالم مولوي بهرام شهزاده وایي قومونو او خلکو ته په سرحدي سیمو کې د پاکستان د حکومت لخوا د اغزان مزي غځول د منلو وړ نه دي.
چې دا اغزان تورې کوم غځولی دی په سرحدي باندې، دا موږ نه منلی دی او نه یې منو.
د ګوربزو د غونډۍ کلي اوسیدونکی ګل احمدی نم وایي چې هیڅوک دوه ورونه په سیم نشي جدا کولی.
زه دوه ورونه یې دوه ورونه په یو تیر دا مونه جدا کوی شي دی، یو پلور دی یو نیکه دی.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ له لوري د اغزان تار د غځولو په مخالفت کې له دې وړاندې په پکتیا او پکتیکا کې هم یو شمېر غونډې او لاریونونه شوي ول. د پاکستان د پوځ اوسنی مشر مخکې ویلي ول چې د خپلو سرحدونو د ساتنې په موخه د افغانستان سره پر ګډه پوله 2600 کیلومتره اغزان مزی غځوي او په همدې مسیر له 900 څخه زیات سرحدي پوستې او پوځي کلاګانې جوړوي. خو افغان حکومت د ډیورنډ پر کرخه د اغزان تار او موانعو جوړول غندلي او هغه د پاکستان د پوځ یو اړخیز عمل او د سیمې د خلکو د خوښې خلاف ګام بللی دی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریپا اورګزی ایجنسی کې د جګړو له وجې له ماموزو سیمې بې کوره خلک خپلو کورونو ته ستنېدل غواړي، خو هلته په ځمکه کې ښخ شوي ماینونو د دې کار مخه نیولې ده. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم چارواکي وایي د دې ماینونو لرې کول به لږ تر لږه څلور میاشتې وخت اخلي. له ماموزو څخه خلک په 2010 کال کې بې کوره شوي وو. دوی اوس د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې اوسېږي. نور تفصیل یې له طارق اورکزي اورو.
له قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې مشر سراج الحق ویلي دي چې په اورغزو کې د وسلوال طالبانو لخوا د کرل شویو ماینونو له امله د ماموزو کډوالو واپسي ورته په لنډ وخت کې ممکن نه ده. سراج الحق وویل په سیمه کې مقامي کورنو ترڅنګ په لارو او کوڅو کې په زرګونو ماینونه کرل شوي دي چې په شنډولو به تر څلورو میاشتو زیات وخت لګېږي. د ادارې مشر زیاته کړه په سیمه کې پر دې دومره وخت د لګېدو غټه وجه دا ده چې د پوځ د ماینونو شنډولو نیمه عمله په خیبر ایجنسۍ کې بوخت ده. د هغه په خبره په ماموزو کې د اکتوبر په میاشت کې ماینونه د شنډول لپاره پوز خپل عملیات شروع کړي ول، خو دا اوس د ساړه موسم له کبله ځنډول شوي دي. هغه ویل ممکن ده چې په سیمه کې د ماینونو شنډولو پر ضد عملیات یو ځل بیا روان د اپریل په میاشت کې شروع شي. سراج الحق دا هم ویل تر څو چې هغه سیمه له ماینونو نه وي پاک کړل شوي خلک نشي وروستلی، ځکه چې مخکې هم په اورغزو کې ماینونه د چاودېدو له امله ځاني زیانونه د اوړېدو پیښې رامنځته شوي دي. بلخوا د ماموزو قبیلې مشرانو یو ځلې بیا خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کړې ده. یو ځایي مشر حلیم اورکزی وایي اووه کاله وشول چې ماموزو قبیله کډوال شوې ده. په کار ده چې زر تر زره یې خپلو کورونو ته ستانه کړي، ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې سختنګ شوي دي.
کمونه واپس شوي دي د ماموزو قوم نه ایر ګیر کمونه، که هغه د کورم دي، که هغه د خیبر دي، که هغه د اورکزی دي. کم کمونه دي یعنی خیل قوم دی، خیل قوم دی. هغه څه کومه طریقه وه، هغه کوم رسم رواجات به لر دي، هغه ملکانو څه کم دستخط کړي دي، سره دا داسې دي کم شرایط دي. هغه شرایط هم ورسره زمونږ مشرانو منلي دي. مونږ سیکورټي فورسز والا سره هم مطلب میټنګ شوي دي، مونږ پولیټیکل ایجنټ سره هم میټنګ شوي دي. د دې په باوجود هم کمې وعدې کړې چې تاسو به واپس کېږو نن دې سبا ده، خو اوس پورې د مولا کوم معاملات د اغا د ډډ لاک شکار ده.
په ورکزو کې د ماموزو او یوش میر نور سیمې له ډېر مودې راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وې. په 2010 کال کې پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته دغه ټولې سیمې بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی. سرکاري ریکارډ تر مخه په اورغزو کې تر کامیاب پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا 6000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته تر اوسه واپس شوي دي، خو د ماموزو شاوخوا 6000 کورنۍ لا هم بې کوره دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د خبر جنسی د باړې اوسیدونکو وایي دوی په خپلو پیسو دلته د بجلی لپاره ترانسفرمرونه اخیستي وو، خو د پاکستاني پوځ د ضربې عذب عملیاتو په مهال له منځه یوړل شول. د دوی په خبره د بجلی او تار ټلیفونو سیستم یا جګړو خراب کړ او یا هم وسلوالو خرڅ کړ. اوس دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه دی ورته بحال کړي. فرهاد شینوار په رپورټ لري.
خیبر جنسی باڑی تا راستان شوی کډوال وای چې په تیر لسو کالو کې هلته د دوی د بجلی او ځمکې ټلیفون نظام ناکار شوی او د جګړو په وخت کې په سلګونه ترانسفارمر او د بجلی زرګونه میټره تارونه غلا شوی دي او ټلیفون ایکسچینج یې وسلوالو په بمونو الوزولی دی. دوی وای اوس دی دا هر څه ورته بیا بحال کړی شي. په دې هکله د باڑی د متاثرینو د تحریک یو شر صوبت خان پردی مشال ریڈیو توائی
دیکھی دوبارے تحصیل کپاگی کے کم کاخیل کم سپا کم دن خیل کم کمر خیل کم شروع برکم برخیل او برکم برخیل کم علاقی دیکھی تقریباً دا 6000 ترانسفارمر پورې کوم بجلی ترانسفارمر چې وی چې هغه خلکو په خپل ځان ته غوښتي وی لکه دې کې دوه بډا ترانسفارمر نه دي شاملې. شدت پسند د دې نه بجلی کټ کړه هغه کوم تانبه چې هغه په کبر کې خرڅ کړه او ډنچې چې وی په کبر کې خرڅ کړي موجوده په باره کې د مکی کم ټلیفون چې تار والا هغه نشته او د محکمه پی سی سی ایل هغه یو پرسن کارم نه کړی.
د باڑی یو بل مشر هاشم خان پردی وای
بجلی نظام خو سره شتانه بخی نشت برابر دی خب بخی خراب شوی دی په اپریشن په حالاتو کې د خلکو ترانسفارمرین پټی شوی دي تارونه یې و ستنی چې څومره سامان و ټول لته ورک شوی دی. بجلی خو چټیک شي ټوله فایده فایده دی.
د باڑی د بجلی او ځمکې ټلیفون نظام د ناکار کېدو په حق له مو شکله د خیبر ایجنسۍ نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په دې وروستو کې یې په باډه کې ټول انتظامی دفترونه خلاص کړي او د باډې واک ورته حواله شوی. نو چې هلته خلکو ته څومره نیمګړتیاوي دي هغه به ورته پوره کړی شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د کل پورس پاکستان کې د ډالر مقابله کې د روپۍ زور نور هم کم شو. یو ډالر 1.18 روپۍ خرچ شو. شاهین بنیری د اقتصادي چارو په اکرام هوتی سره په دې اړه خبرې کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې پاکستان کې د ایکسچینج ریټ انتظام څنګه کیږي.
ګوره دنیا کې څومره چې کرنسیز دي کنه دا هغه تعین چې هغه قیمت باندې نور کرنسو مقابله کې څه وي دا تعین کیږي د هغه د خپل اکانومي نه. او اکانومی کې دوه سیزونه شامل وي. یو خدا دې چې د هغې ملکونو چې چا کرنسی خبره کیږي نو د هغې ایکسپورټ یعنی خپل فارن ایکسچینج څومره ګټي. دویم دې نه متعین کیږي چې آیا هغه چې څه امپورټس کوي نو د هغې لپاره هغې سره فارن ایکسچینج څومره دی. د دې دو خبرو نه د هغې د کرنسی ریټ مقرر کیږي. فرض کړه که هغه ایکسپورټ کوي زیات او امپورټس کوي کم نو د هغه دغه چې دی دا کرنسی ریټ چې دی د نورو کرنسو مقابله کې هغه به تکړه وي هغه به سترانګ وي. او فرض کړه که هغه امپورټ زیات کوي او ایکسپورټ کم کوي نو بیا به د هغه کرنسی ریټ چې دی هغه به کم وي. نو دا خو یو خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې د ملک حالات څه دي. آیا هغه ملک چې دی هغه کې امن و امان صورتحال څه دی، هغه کې د بزنس او د انویسټمنټ صورتحال څه دی. نو که دغه بزنس او انویسټمنٹ صورتحال ښه وي کرنسی به سترانگ وي او خراب وي نو بیا بس دغه کرنسی به کمزوری وي.
اسحاق ډار چې جی د خزانه وزیر او هغه سيزونه تر صحه د سټیبل ساتلی او هغه کم ټکنیک استعمال او هغه ولیدا څه کول څنګه کول دا
ورګي دا زموږ راته په شان د منتنه چې دی چې د دې اکانومي چې دا د هغه چې کم ریکارډ وی هغه غلط ریکارډ وی اکانومي کې مختلف سيزونه په مختلفو مرحلو یا مرحله په حقیقت نه خولې کیږي مثلا بعض اوقات ایکسپورٹ ہم سیوا ہونے کی گی امپورٹ ہم کم کھولے کی گی ریونیوز ہم زیادہ کھولے کی گی اور آگے سارا خرچے ہم کم کھولے کی گی مدار ریکارڈ فج کی گی یعنی ڈاکٹرنگ کی گی رہے کل ڈاکٹرنگ کی گی داغ ملکوں کے دائر و عادت بھی یہ چرے ہم داخلہ کرنسی کی داد دیتا مپرے دا کہ اگر اوپن لی پا مارکیٹ کے دونوں کرنسوں مقابلہ ہو کی رہی دا کہ بھائی اگر ٹائٹ ساتھی دا آگے سے کم دا سینٹرل بینک ریٹ بھی هغه هغه هاي ساتي د دې لپاره هاي ساتي چې دا بدنامي وي شي چې زمونږ دا ایکسپورت چې دی هغه داون دی زمونږ ریونیوز داون دی زمونږ خرچه سی وادي زمونږ قرضې سی وادي نو د دې د ریپوټیشن نه بچ کېدو لپاره هغه چونکې انډیکیټر دی کرنسی دا کرنسی ریټ نو هغه هغه سپرس ساتي یعنی چې هغه دا کوي چې په ورځ کې 100 روپیا قیمت دی د ډالر نو هغه کوشش کوي چې 100 نه لاندې لاندې وخوي دا یو طریقہ دا چې دای یو جالي طریقہ اپناوي
نو دې سره جی اکانومي ته ګټه رسي کې نقصان وته رسي
په شارټ ټرم کې د دې فائدہ سیاسي دي اکنامک نه دي شارټ ټرم کې د حکومت دې خپل یو ریپوټیشن برقرار ساتي او هغه چې موږ ډېر خطر کولی کې هغه کارونه کې خو لانګ ټرم کې چې کله هغه دا کم کنټرول کې ساتي په کرنسی باندې که هغه کارآمد نه وي کامیاب نه وي نو هغه سره دا وشي اچانک د کرنسی قیمت غورځېدل شروع شي او هغه قیمت غورځېدو سره ایکسپورټرز څخه فائده وي او ایکسپورټرز ډېر کم دي په عمل کې د عام خلکو د لپاره د مهنګای وجه جوړ شي دا کرنسی غورځېدل ولې چې بهر نه کم امپورټ څخه کم کیږي دا غي پاکستانی کرنسی کې دا غي ویلیو یا دا غي قیمت سیوا شي نو اکانومي ته په دې نقصان رسي چې انکم دې هغه ډیپلیټ شي یعنی کم شي او هغه سره بیا سرمایه‌کاری کمزور شي
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا زمنګ نه حسات خبرونه په ختمې دو دي په اخر کې ل عبد الحق کفر څخه خبرونه لنډي زور
په اسلام آباد او پېښور کې د بشري حقوقو مبارزینو د پنجاب په کسو شار کې د یوې ماشومې سره د جنسیتي وروسته د هغې د وژنې د پېښې پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهرهچیانو له حکومته غوښتي چې په پېښه کې لاسرونکو ته دې له قانون سره سم سخته سزا ورکړل شي. پاکستان وایي د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ په دوه اړخیزه چارو له هم خبرې روانې دي. د خبرنن په اسلام آباد کې اونیزې خبرغونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه. د بلوچستان د نوي وزیر اعلی د ټاکنې لپاره د اسمبلی غونډه د شمی یا خالی په ورځ راغله. سوي د بلوچستان گورنر دا غونډه د اسمبلی د سپیکري رایلا دوراني په خواست راغوښته ده. د پاکستان سینټ قائمه کمیټي وفاقي حکومت ته ویلي چې قبایلي سیمو د پرمختیايي کارونو د څار لپاره جوړه کمیټه کې د فاټاد په پارلمان کې غړي واخیستل. سیا غوښتنه په اسلام آباد کې د شروع په مازیګر نه وخته د سینټر هلال رحمان په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټي په غونډه کې وشو. د افغانستان ولسمشر د ماشومانو د ګوزړنې یا پولیو د منځورو لپاره اقدامات کافي نه دي ویلي او ویلي چې دا ناروغي باید یو مخ ختم شي. ولسمشر غني دا خبره نن د کندهار، هلمند، ننګرهار، کونړ، پکتیکا او فراه ولایتونو له والیانو او د عامې روغتیا او حج او کافر رئیسانو سره په ویډیو کانفرنس کې وکړه. د افغانستان د پکتیکا چارواکي وایي تېره شپه د امنیت پر مهال وسلوالو ته مرکشوپ راغلی. د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر دا خبره اعلان کړې ده. د جرمني بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي ټولنه غواړي د ایران له نړیوالو ځواکونو سره سوي جوهري تړون په ځای وساتي. سیګمار ګبریل پر امریکا ټینګار وکړ چې تړون دی د ایران د بلیسټیک میزایل او د شام په کورنۍ جګړه کې د تهران له رول بېل وکړي. دا خبره موړي نن کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هیله څرګنده کړه چې د شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا د دې اونۍ د ډیپلوماټیک خبرو پیل په سیمه کې د کړکیچ ارامون لپاره د پراخ خبرو اترو سبب کېدای شي. ولسمشر ټرمپ دا خوشبیني وروسته له دې څرګنده کړه چې د شمالي کوریا د اټومي او توغندیو وسلو د پروګرام د پراختیا په سر ټرمپ ته ډېره زیاته سوې ده. نوموړي په خبرو کې وویل چې شمالي کوریا سره یقینا ډېرې ستونزې لري خو اوس ډېرې ښه خبرې روانې دي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې ناسته خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ د ټول ټیم په استازیتوب در سره مخ کوم. که په همدې څپو پات شوې ډیوه ریډیو اوریدئ.